سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې شوي زموږ د خبري خبرونه ته مو از فريد سيال د میر احمد صفي د تخنیکی په چار د تخنیکی چارو په سمبلخ سره کلی کو خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د بشري حقوقو دوه مخکخو مدافع ټولنو غوښتنه کړې ده چې پر افغان خوځو جنو د طالبانو محدودیتونه دي د بشريت پر ضد د جرمونو په توګه وڅېړل شي. د بخنړيوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل او د عدالت او بشري حقوقو مدافعانو په یو ګډ راپور کې چې عنوان یې دی د خوځو پر ضد د طالبانو جګړه ویلی دی چې پر افغانو میرمنو د طالبانو کلک محدودیتونه او غیر قانوني ځپونکي اقدامات دي د بشریت پر ضد د احتمالي جنایتونو په توګه وڅېړل شي. په دې راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر له قول ویل شوی دی چې نوموړي وایي افغان میرمنې د جنسیت په اساس د بشري ضد جنایتونو قربانیان دي. د افغانستان د مخابراتي خدماتو اداره اترا د افغانستان په شمال کې د مخابراتي شبکو د څلور څلويختو نوو انتنونو د رغونې د پلان خبر ورکوي. بختر خبري ژانس چې طالبان اداره کوي راپور کړی دی چې د انتنونو بعد بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل او زمنګان ولایتونو په هغو سیمو کې نصب شي چې د مخابراتي شبکو خدمات پکې کمزوري دي. بختر د اترا د رئیس حافظ محمد ثابت نومان له قول خبر ورکوي چې وایي تر اوسه د جوزجان ولایت په قشتي پی او در زابل سوالیو کې درې انتنونه فعال شوې دي او پراتلونکو دوه میاشتو کې به په ټولو 15 ولایتونو کې د نورو یو څلويختو انتنونو د رغونې چارې بشپړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد له نورو ولایتونو څخه هم د کمزورو مخابراتي خدماتو شکایتونه را رسیدلې دي. په تخار کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې وي خزي ځانوژنه کړي او یو بل وژل شوی ده. د تخار د امنیت قومندانۍ ویانت عبدالمبین صافي نن رسنیو ته وویل د ینګي قلا ولسوالۍ په کفتر علي کلي کې یوې 23 کلنې خزي د کورنۍ ولانجو له کبله مرګ موش خوړلې او ځانوژنه یې کړې ده. ښاغلي صافي همداراز وویل بیګا په مرکز طالقان کې په یو بل پیښه کې و خزه په خپل کور کې د ناپیژاندو کسانو لخوا وژل شوی ده. د صافي په وینا د دواړو پیښو په اړه څېړنې پیل شوې دي. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې پخوانۍ سابقه لري خو په وروستیو کلونو کې پکې زیاتوالی راغلی دی. د اوکراین په دنیپرو ښار کې وروسته له هغې یو کس ووژل شو او تر لسو زیات ټپیان شول چې په دغې ښار کې یو روغتیایي مرکز روسیه په یو برید کې په نښه کړ. دا برید د روسیې د هوایي بریدونو د نوې څپې په ترڅ کې شوی دی او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په یو ټویټ کې دا د بشریت پر وړاندې بل جنایت بللی دی. د سیمې څخه په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې له څو ودانیو لوګی پورته کیږي او د دې احتمال شته چې ودانیو ته ډیر زیان رسیدلی وي. د دنیپرو پتروپس کو والی ویلی دوه ماشومان چې وې درې کلن او بلې شپږ کلن دي هم په ټپیانو کې شامل دي. د هغه خبرې یو لسنه پرختون کې بسترې دي او د دوه وروختي حالت نازک ده. او ایران د بلجیم یو مرستندوی کارکونکو له خپل ډیپلوماټ سره تبادله کړ. تهران او بروکسل د عمان په منځګړی توپ د دې تبادله پړه موافقه ته ورسیدل. د بلجیم مرستندوی کارکونکو دا تیر کال په فبروري میاشت کې ایران ته د سفر پر مهال نیول شوی و. رويټرز د راپور پر بنسټ ایران د بلجیمي وګړي د جنوري په میاشت کې د جاسوسۍ په تور په څلويخت کال بند محکوم کړی و. اسد الله سیدی یو ایرانی ډیپلوماټ په بلجیم کې په 2020 کال کې په فرانسې کې د یو چاودنې د پلان په تور په شل کال بند بیا محکوم شوی و. د بخندړيوال سازمان وایي له افغان خوځو انجونو سره د طالبانو سخت چلند او د دوی ځپل باید د جنسیتي زورونی او بشر ضد جنایت په توګه وڅېړل شي. د بخندړيوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون لوري په تازه چمتو شوی راپور کې چنن سار خبر شوی راغلی چې باید په دې اړه د احتمالي بشري جرمونو په توګه پلټنې وشي. تفصيله د اکرام الله اکرام نورو.
د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسون په دې تازه خبر شوی راپور کې ټینګار شوی چې له افغان جون او خوځو سره د طالبانو د حکومت چلن باید د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشر ضد جنایتونو او جنسیتي زورونو په توګه وپلټل شي. دغه راپور چنن وختي خبر شو د خوځو په وړاندې د طالبانو جګړه افغانستان کې د بشریت ضد جنایت او جنسیتي زورونه نوم ورکړل شوی. راپور کې راغلی چې د خوځو او جنو له حقونو د سرغړونې تر څنګ د دوی زندانی کول، زورول، تریتم کول او ورسره ناسم چلند کول د نړیوالې جنایي محکمې د قوانینو پر بنسټ د بشریت په وړاندې د جنسیتي زورونو جرمونه بلل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون په دې راپور کې غوښتنه کړې چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالان باید د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو روانو څېړنو کې د جنسیتي ځورونې د بشریت ضد جرمونه ورزیات کړي. په راپور کې د بخښنې د نړیوال سازمان د مشر ایګینس کالامارټ له قوله راغلي:
پر افغانستان د طالبانو د واک له ترلاسه کولو وروسته د ښځو او نجونو حقونه سخت محدود شوي. په دې کې شک نشته چې دا د ښځو په وړاندې جګړه ده. ښځې له عام ژوند، کار او زده کړو منې شوي دي. د آزاد تګ راتګ مخه نیول شوي ده. بندیانې شوي دي، ورکې شوي او د طالبانو د تګلارو په وړاندې د نیوکو او مقامات له امله ترې تم کړل شوي دي. افغانې ښځې او نجونې اړ شوي چې د دویمه درجه اتباعو په توګه ژوند وکړي. چپ او نالی دلی پاتې شي. دا ټول نړیوال جرمونه دي.
نوموړي ویلي چې افغان ښځې د بشریت ضد جنایت د جنسیتي ځورونې قربانیانې دي او په دې اړه جدي نړیوال غبرګون ته اړتیا ده. په راپور کې د هغې له قوله راغلي چې د جنسیت پر بنسټ د ظلم او جبر سیستم باید له منځه یوړل شي. په دې راپور کې دا شوی چې د طالبانو حکومت هغه ښځې اونجونې نیولې، شکنجه کړي او تریتم کړي چې د دوی د تګلارو په وړاندې په سوله ییزو لاریونونو کې برخه اخیستي. د راپور په ټکو چې له دغه مېرمنو سره په زندانونو کې بد چلند شوی او دوی په زور اعترافاتو ته اړ کړل شوی او ژمنه ترې اخیستل شوی چې بیا به په مظاهرو کې برخه نه اخلي. په دې راپور کې دغه شان د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د عمومي منشي سینتاګو آی کانتون له قوله راغلي چې د ښځو په وړاندې د طالبانو کړنو د جنسیتي ځورونې د جرمونو 15 معیارونه پوره کړي. هغه ویلي د طالبانو کړنې او پالیسي د ظلم یو سیستم جوړوي چې موخه په ټول هیواد کې د ښځو او نجونو محرومول او محکومول دي. زموږ راپور ښیي چې دا د جنسیتي ځورونې د بشریت په وړاندې د جرم لپاره ټول 15 معیارونه پوره کوي. په راپور کې له دولتونو غوښتنه شوې چې د خپلو نړیوالو قضایي واکونو نه په استفادې سره د ښځو د حقونو په نقص کې ښکیل طالبان محکمه او مجازات کړي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان وایي په تشو اعلامیو غندونه هیڅ نه کیږي، باید په عمل کې د طالبانو په وړاندې له بېلابېلو فشارونو کار واخیستل شي. د ښځو د حقونو فعال راځي بارکزی ازادي راډیو ته وویل:
نړیوال باید د عمل په میدان کې له افغان میرمنو سره ودرېږي او په دې اړه نړیواله اجماع رامنځته کړي تر څو اوسنی بد وضعیت بدل شي. اعلامیې غندنې او خواشینۍ د افغان میرمنو په درد نه خوري.
د ښځو د حقونو بل افغانه فعاله چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي هم ورته خبره او د افغانستان په اړه په نړیوال سیاست نیوکه کوي.
په خپل لاس جوړ شوی نظام یې داسې کسانو ته تسلیم کړي چې هغوی هیڅ انساني حقوقو ته ارزښت نه ورکوي. ښځه د هغوی په نظر صرف د دې لپاره چې د کور کار وکړي او ماشوم وزېږي. کمیسیون په اعلامیه کې راځي چې باید وڅېړل شي. کله دوی څېړلو ته اجازه ورکوي د کومې لورې نه، دوی هیڅ قانون نه مني.
د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو نړیوال کمیسیون پر هیوادونو غږ کړی چې له افغانستانه د ورتونکو ښځو کډوالو حقونو ته پام وکړي او د دوی پناه غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د دغه نوي راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د توپیري چلند هر ډول راپورونه رد کړي دي. خو پر افغانستان د طالبانو د حکومت له پیل سره سم جونې له شپږمو ټولګیو پورته له زده کړو منع کړي او وروسته یې د دوی په وړاندې د پوهنتون دروازې هم وتړلې. دغه شان یې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسساتو کې د دوی په کار هم بندیز لګولی دی.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د اروپایي ټولنې د احصایې دا روایي چې د روان کال په فبروري میاشت کې افغانان د دې ټولنې د پناه غوښتونکو له اونده ډلو څخه و. دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ په یوه خپور شوي راپور کې ویلي دي په ټولیز ډول له 6000 څخه زیاتو پناه غوښتونکو چې اروپایي ټولنې ته یې د پناه غوښتنه ورکړې وه څه باندې 93000 تنی افغانان وو. دغې ادارې زیاته کړې ده چې یوازې د روان کال په فبروري میاشت کې تر 1000 زیات هغه بې سرپرست افغان ماشومان چې قانوني سینونه نه دي پوره کړی لاروپایي ټولنې پناه غوښتنه کړې ده. تفصیل د سنا کاکړ نورو.
یو افغان میرمن چې نه قانون لارو یو اروپایي هیواد ته رسیدلې وایي چې په لاره کې د درې میاشتنی ماشوم له مرګ یې څه نه و پاتې. هغې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي او څه د پاسه یو کال مخکې په یو اروپایي هیواد کې له خپل خاوند او درېو ماشومانو سره کډواله شوې د خپل سفر یو ترخه خاطره یې آزادی راډیو سره داسې شریکه کړه.
د قسمت را کرسیدې
په لار کې به لور غي کې واخیسته، هیڅ غږ نه کاوه، فشار می ورته ورک، بیا یې هم غږ ونه کړ، چیغه می کړه او ورختا شو، خوله می ورته خلاصه کړه او پف می کړه، بیا یې ژړا پیل کړه. د ډیری سړی حواله وجه یخ وهلی و، په خیمانه وم چې ولې دی خو راغلو، که څه وشي څه به کوو، خو بیا می ویل هر څه چې کیږي ودی شي، ځکه چې افغانستان زه ډیر ستړی کړی و.
په ورته وخت کې یو بل افغان مور وایي چې څلور ویشت کلن زوی امیر نږدې دوه میاشتې وړاندې په ناقانونه لار له ایرانه د ترکیې په لورې روان شوی و، او په خبره یې د ترکیې پولې ته څیرمه ورک شوی دی.
دوه میاشتې کېږي زوی مې د ترکیې په لورې روان شوی، هیڅ احوال نه لرم، هیله لرم چې ژر یې احوال ترلاسه کړم، غږ یې واورم او خوشحاله شم.
زیات شمېر افغان کورنۍ او ځوانان چې په ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته د تګ اراده لري، تر ډېره د ایران او ترکیې له قاچاقي لارو کار اخلي. دغه سفرونه تر ډېره د افغان کډوالو د ژوند په قیمت تمام شوي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې د احصایې اداره وایي له سوریې وروسته افغانان د روان کال په فبروري میاشت کې دغې اتحادیې ته د پناه غوښتنې لپاره ډېره مراجعه کړې. دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ د یو راپور په خپرولو وویل چې په دې موده کې په ټولیز ډول له شپږ اویا زرو څخه زیاتو پناه غوښتونکو اروپایي ټولنې نه د پناه غوښتنه کړې چې نهه زره او درې سوه تنه یې افغانان دي. دغه اداره همدارنګه زیاتوي چې د روان کال په فبروري میاشت کې په دغه اتحادیه کې د بې سرپرسته کمومره ماشومانو د پناه غوښتنې تر ټولو زیات غوښتنلیکونه ثبت شوي، چې د 2515 څلوېښت پناه غوښتونکو په منځ کې 1025 افغان ماشومان هم شامل دي. د اروپایي ټولنې د احصایې ادارې د راپور له مخې جرمني، هسپانیا، فرانسه او ایټالیا په ترتیب سره د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې تر ټولو زیات پناه غوښتونکي پکې ثبت شوي دي. که څه هم یادې ادارې په خپل راپور کې نه دي ویلي چې دا پناه غوښتونکي هغه کسان دي چې اروپایي ټولنې ته په قانوني توګه تللي او که په ناقانونه توګه، خو د کډوالۍ په چارو کې فعاله ذاکره حکمت وایي چې د ناقانونه او په خطرناکو لارو د سفرونو د مخنیوي په خاطر اړتیا ده چې اروپایي ټولنه او یو شمېر نور هیوادونه د کډوالۍ د قانوني سفرونو سهولتونه رامنځته کړي. اغلی حکمت ازادي راډیو ته وویل
باید راه قانونی باز شد،
باید قانونی لارې خلاص شي. په تیره بیا اوس چې د افغانستان وضعیت ښه نه دی او خلک غواړي چې له هغې ځایه ووزي، لږ تر لږه اروپایي ټولنه او نور هیوادونه د قانوني لارو او د ویزو د صادرولو لپاره د شرایط برابر کړي، څو خلک وکولی شي له قانوني ویزو سره سفر وکړي. په دې توګه د خلکو هغو خطرناکو لارو ته د تګ مخه نیسي چې د دوی د مرګ لامل کیږي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرې د راپور پر بنسټ د 2022 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 15 زره افغانانو په اروپایي هیوادونو کې پناه غوښتې ده. یادې کمیشنرې دا هم ویلي چې له 2021 کال راهیسې 1.6 میلیون افغانان ګاونډیو هیوادونو ته هم تللي دي. د راپورونو پر بنسټ د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان د ګواښونو، بېکاري، تعلیمي خنډونو او ځینو نورو ستونزو له امله له افغانستانه وتلي دي. ډېری دا کډوالۍ په ناقانونه توګه ترسره شوي چې په پایله کې په تیرو کلونو کې په زرګونه افغانان مړه شوي دي. درې میاشتې وړاندې د ایټالیا په اوبو کې د شاوخوا 90 افغان کډوالو ډوبېدل، او په ورته وخت کې په بلغاریا کې په یوه لارې کې د اکسیجن د نشتوالي له امله د 13 نورو افغانانو وژل کېدل. په دې وروستیو کې د ناقانونو کډوالۍ ټکان ورکوونکې بېلګې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
موچیتوب یا د څپلیو او بوټانو ګنډل په افغانستان کې لا ډیرو زړو کسبونو بلل کیږي چې لا هم یې بازار ګرم دی. صدیق الله له 9 کلونو راهیسې په کابل ښار کې د بوټانو د ګنډلو کاروبار کوي. دی وایي چې د رخصتیو په ورځو کې کارونه ښه وي او ډېرې پیسې ګټي. صدیق الله له سهاره تر ماښامه د کابل په واټونو او کوڅو کې ګرځي او د بوټانو د ګنډلو او رنګولو ترڅنګ د بوتانو رنگ هم پلوري چې هغه وای د دلاري یو څاندزه پیسې ګټي. زموږ همکار ل صدیق الله سره خبري کړې دي، یو په دې اړه راپور چمتو کړی دی. د دې راپور لخبریدو وروسته اساسي پیغامونه هم راخلو چې تاسو به خپل ستونزې شریکې کړې دي او باید یادونه وکړم چې لاغي وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله درته لرو.
موچی تو بیا بوتګندل چې د افغانستان لرغونو کسبونه بلل کیږي، خای زینو ته ډیر کمزورې کارو روزګار ښکار شي. خو د دې خر اوسیدونکو صدیق الله له همدې لارې د خپلې شپاړس کسیزې کورنۍ نفقه برابروي. له نه کالو راهیسې د کابل په واټونو او کوڅو کې ګرځي او موچی توپ کوي. دای له سهار تر ماښامه په کابل ښار کې د خلکو د بوټانو ګنډلو او رنګولو لارې د خپل شپاړس کسیزې کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیسې ګټي.
اتنه کله کې چې زه هم د ښار کې کار کوم، لو بیکاره پات کې دوه مدا کار خدای خو به خلک لزرونه تر دوله سره افغاني ما شخصسته د کورنۍ خرج به کېده، اوس نو ټول بیکاره شوې دي.
صدیق الله وایي چې په خوای کار روزګار خو خو پر افغانستان د طالبانو له واکملۍ را وروسته چې ګڼ خلک پکې بې دندې شوي، اوس یې مشتریان کم شوي، ځکه دته په خبره ډیر کم خلک اوس خپل بوتان رنګوي.
که مکتبونه خلاص شي نو کار به هم خشي، نو خلک به هم اړ شي چې د پوهنتون یا دفتر لپاره ځان تیار او خپل بوټان او بایک رنګ کړي. له دې سره به بازار هم خشي.
لسیدی غلام وو پوښتل چې په ونی کې دغه ښه کاری ورځ کومه وي. دی وایي چې د جمعې په ورځ یې د نورو ورځو په پرتله کار ډیر وي او ډکې منګولې کورته ستنېږي.
د جمعې په ورځ کې خوښ اوسم ځکه کاروبار ډیر وي. په یو ورځ کې زر تر 1500 ګټم، نور ورځو کې بیا تر ماښامه 200 ګټم.
صدیق الله دوه لوڼی او درې زامن لري. د خپل اولادونه درس ویلو ته هڅوي. له همدې عمله یې هیڅکله هغوی ته د کار اجازه نه ده ورکړې تر څو د پلار په څیر سختو کارونو ته اړ نه شي. صدیق الله وایي چې پخوا مشرانو دی هم درس ویلو ته هڅو، خو دې خبرو ته غوږ نه نیوه. خو اوس د لزوانانو غواړي چې د ښه او هوسا راتلونکي لپاره زده کړې وکړي.
السلام علیکم، زه د مرجی ولسوالۍ سره خبرې کوم. دغه د مرستو توزیع چې شروع ده، دا لکه دی چې وایي چې موږ خوار و غریب ته ورکوو، خوار و غریب ته دانه شاید یو ځای مای به یو څوک به لیکل سوی، نور ټوله دغه مشران د وطن مشران د بولاک مشران چې دغه تاغه مسولین راسي وای خوار و غریب را وشه، ساغه خپل قربان او دوستان را ټول کې باندې هغه په ولي کې هغه ته زنګونه وای، هغه مخ ته ورته راولې، نور خوار و غریب خبر لانه یی دی. کارټونه اخیستي، نومانی لیکلي، کارټونه ټولو ته رسیدلي، خوار و غریب نه په خبر دی نه ورسیدلي دی. هغه چې ولسوالۍ ته ورسی عمل ته څوک نور پریږدي هغه سره نه پیدا کولای. دلته هم چې خبریږي هغه ټوله توزیع شوي کارټونه ټوله دغه قومي مشرانو یا د بولاک مشرانو د خپل قربان پر راټولوي، خپل قربانو ته یې ورکوي، ټوله دغو ته رسیږي، خوار و غریب ته نه رسیږي. السلام علیکم.
سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته، اورېدونکو ته. دا دې وکړي چې زموږ پیغام نشر سي. ما د هلمند ندالي د درس څخه زنګ درته ولې، نوم یې جان محمد دی. وروره د امرستي چې راځي د امرستي په صحیح ډول نه توزیع کیږي، یوازې هغه کسان ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسسات سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلی کې پاتېږي وروره، هیله ده چې زموږ اختر مسولینو پورې ورسي.
السلام علیکم، زه محمد زمان خبرې من ننګرهار ولایت نه او د سرخور لسوالۍ نه. دغه طالبانو شورو سمرستې ورته راځي، له بهر نه خارج نه مرستې راځي، بشري مرستې وروره. دا صرف د طالبانو په لیکو کې چې کوم کسان شهیدان شوي هغوی ته ورکول کیږي، او دا نور ولس کې چې کوم کسان په دې جنګو کې لګېدلي هغوی ته نه رسیږي، کوم شهیدان شوي په ولس کې هغوی ته نه ورکول کیږي، او بس مرستې راځي ورو د خپل منځ کې سروي شي. زما هیله ده چې دغه زما غږ
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 21 24 201.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله موکو په دې خبرونه کې پر دې شعر نقد لرو.
بنیا زره بل ما وړې دنیا بیر ترا کړه، د هغه دنګ قاته شوی خندا بیر ترا کړه.
د یو شمیر ولایتونو شاعرانو د لوګر په سینزلګل مشاعره کې ګډون وکړ.
بسم الله په خپل پس مرما او د تاس دمرما کې جنازه ته نه سوتيان ناراضي نه درات.
لکونه هم د مشاعري راپور لرو.
زنب سندو کې چې سلور ویالي او بکميږي، پنجاب کې سم سر زر خروا او کميږي.
په کابل کې مو د کتابونو یو نندارتون ته ورولو
ترڅو ځوانان وکولای شي مطالعه فرهنګ کې عام شو مطالعه وکړي.
د کلتوري ودې ټولنه روانه اونۍ غونډه کوي.
دا غونډه د غور په خار کې ده، ټولن ته نږدې یو خار ده.
او په نړۍ کې د موزیمونو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم اوریدل شي. دا سجی رڈی مچلې په پیل کې دا پلا د څو ادبی غونډو راپورونه لرو. لمړی به پلازمینه ته مخ کړو. په کابل کې د افغان ادبی بهیر په غونډه کې د شاعر نقیب احمد عزیزی په یو شعر نقد وشو. دا غونډه حبیبی لیسې ته چیرمه د خوایي په 9 وشوه. مخکې تر دې چې د دې غونډې د لیکوالو نظر د وړاندې شوي غزل پاړه در سره شریک کړم، همدا غزل بل شاغلی عزیزی څخه واورو.
بینیا زربا لما وړې دنیا بیر ترا کړه، بینیا زربا لما وړې دنیا بیر ترا کړه، د هغه دنګ قاته شوی خندا بیر ترا کړه. پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقې، پوشوم چې نشی تا ولای څوک تر حسن حلقې، ما یو ورځ تا ته ګتمې درکړه تا بیر ترا کړه. ما ته چې کوم انجلی وویل ما خوله ورکړله، ما ته چې کوم انجلی وویل ما خوله ورکړله، چا صدقه یوړه او قرض غوندې چا بیرته راکړه. ساقي پیالې ټولوي موږ یې ګریوانه تبا کړو، ساقي پیالې ټولوي موږ یې ګریوانه تبا کړو، احسان یې وکړ د احسان یې سزا بیرته راکړه. تا ته معلومه د خاونده په تا ناز کومه، تا ته معلومه د خاونده په تا ناز کومه، ستا هسې هم نه ده په کار خیره تا بیرته راکړه.
شاغلی عزیزی تر غونډې مخکې په خپل فیسبوک کې لیکلی وو چې د افغان ادبی بهیر ځوانان او استادان د ده پر شعر د نقد احسان کوي. د دا خبره هم لیکلې وه چې دی انتقاد ته د دې لپاره خوشحاله کیږي چې یو څوک مفته د ده د ستونزو عیب ترې توشي. د افغان ادبی بهیر یوه غړي عتیق الله امید وویل چې په یوه بیت کې د دوو مصرو ترمنځ د ته ارتباط واضح نه دی.
ما یو ستاتو کوم دې درکړه تا بیرته راکړه، دا ما تاسو کوم دې درکړه، دا پورته مسلې سره څه تړاو لري؟ یعنی کوم موضوع انتقالي، کوم فکر، کوم تصویر انتقالي په دې لاره ځو؟ تاسو کوم
د همدې بیت پاړه چې شاغلی امید ته ګونګ ښکاره شوی او د وړاندې شوي غزل د یو بل بیت په ارتباط د بهیر بل غړي محمد الله حمیم نیهام څرګنده کړه چې عزیزی تجربه شاعرانه کړې ده.
یو خو دې بیت کې د تجربې شاعرانه کول ډېر جالب دي. یعنی دا یو تجربه ده کنه چې چاته ګوتمور کې اې د نوان اخلي، خو دا شاعرانه سمې ډېره جالبه ده. او پیر نه ویل او هغه ور باید کوم دایو خبره کاته شوی خندا دا یو ډیر نوې ترکیب ده. او دی عزیز سه په شعر کې ماتل خیرونه می ماده تمي او نظر می وګي بیا نو خبرو بسې نو نوې خبرې ماته دغه جوړ بیتونه کې د تجربه شاعرانه کول په یو نوې لار راځي ډېر فندور.
په دې غونډه کې تر ډېره پر هم دی یو بیت ډېر خبرې وشوي. متولا عزیزی سره لدی چې د غزل داخلي موسیقي وستایله د ګوتمی پر بیت انتقاد وکړ.
پوښتوم چې نشي تاولای څوک طرف سن حلقې ما یو ورځ تا ته ګوتمی درکړه تابیر تراکا درته برداشت خپل دی خو مو په نظر مینا حسن دلته لري حسن مینا دان ته یو دایره پر نش محدوده ولا چې ما دا شل دا دا مادر کم دا حسن مینا دا باد دونه چکلا گوتی ورکاو شویده باد دونه مینشتره ده حسن مینه ده پاره مگه تا یو دایره پوری نشو اگه کالا چه پایوه که در نامزاد فیر یا مینه مال تا سرگن نکه و نامزادش باد دستینه بیتا تا گوتی را که در مینه ارتا خلاص شوی ده کالا چه ده مینه باره که مایوزای بستری و چند پیتنا که در شیر یعنی کچه تا تعریف که گورت اینو چکلا تا ده بخپل محبوب باره غگی ده د کوم ازاګو شروع کې اوسه وو یی دی مینه بورا کې موږ ته یو اپ کې ته یو غو پرین شو محدوده ولا سرحد نه لري.
د نامتو امریکایي شاعر رابرټ فراست په باور شعر هغه احساس دی چې فکر را منست کړی او دې فکر ته کلمات پیدا شوي. د افغان ادبي بهیر غړي دوست محمد دوست ویل چې نقیب احمد عزیزی د شعر په مټ خپل احساس له لوستونکو سره شریکولی شي.
سید از موږ کې تصویرونه وی چې موږ حالت تصویرو خو عواطف احساسات او هغه څه چې شاعر درکړي هغه نشو خپل درکړو بل چا ته درې کس ته نشو لیکلی ولی عزیز دا کار کړی دی. د تصویر تر څنګ چې ته تصویر لرې د دې تر څنګ د الفاظ هم ډېر خوږ دي. د ښکلا نه د یو کړی چاپېرول د رنګ چاپېرول د نامزادۍ سره یا د تر لکه د کوژدې سره دغه تشبیه کول یو ډول خوږ حالت دی. زما ډېر خوښ شو په ټول غزل کې هغه غزل خبرې چې کېږي هغه دا ده.
د افغان ادبی بهیر د غونډو دا دود دی چې په اخیره کې هغه کس ته وار ورکوي چې خپل اثر نقد وړاندې کړی دی. شاغلی عزیزی د غونډې په پای کې مننه وکړه او وی ویل
د شعر خوشحالي امدا هم ده چې څوک ایتا پاړه وایي انسان پرې خودخواه ډېر خوند ورکوي چې خلک د ده په اړه خبرې کوي. نو ډېرې جالبې خبرې مې واورېدې او ډېر زیات خوند مې ځینې واخیست. ډېره زیاته مننه.
په کابل کې د افغان ادبی بهیر تر 19 غونډې یو ورځ مخکې په لوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه. دا د سنسل ګل ولسمه دودیزه مشاعره وه. په دې مشاعره کې د لوګر تر څنګ د کابل، خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو ګډون کړی و. د دې غونډې راپور د ازادي راډیو خبريال نجيب الله الخيل راکوي.
هر وګړی د ډاکټر شاه انجینر د هر اولاد سمشه.
د دې لوګر ولایت په مرکز پلی عالم خار کې د سنځلګل ولسمه کلنۍ مشاعره ده چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړه شوه. په دې مشاعره کې د ځایي شاعرانو سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، ننګرهار، کابل، کاپیسا، لغمان، زابل او یو شمېر نور ولایتونو فرهنګیانو، شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستي وه. شاعر شرر صافی خپل دا شعر وړاندې کړ.
ستا په منګلو کې نرګس خده، ګلاب خده، لدینه هم خده، د دې دواړو انتخاب خده. تماتا دومره به حساب مینا مرا کوا زدومره خنیم لما سره حساب خده.
په مشاعره کې شاعر مولانا محمد علیم بسمل د خپل شعر سوبیتونه داسې وړاندې کړل.
زان په لیوان خرو خونه غواړ ورزان خرسو پسا کی خيو که کاروان ناراضي نه دی راضي او بسمل په خپل پس مرما او د قصد مرما که جنازه ته سوفیان ناراضي نه دی راضي.
د لوګر د سنځلګل په دودیزه مشاعره کې ځینو شاعرانو د غزلونو او نظمونو په خوا کې طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځېدل. شاعر جهانزیب جوهر د خپل طنزیه شعر په یوه برخه کې وویل:
کوژدا کېره ته پلار جانه داما نم خو بالکل نه کوې د ځوانه او زړې پر هم استري او هم دیدی نم پکار دی چې بیا کلای شو د بابا او د ادې پر.
د لوګر ولایت چارواکي وایي دوی هڅه کوي د داډ ولویو او وړو فرهنګي ناستو، مشاعرو، ادبي بندارونو، تمثيل او نورو برنامو په واسطه شاعرانو او روڼاندو ته د دې زمينه برابر کړي چې د خپل هواد آبادۍ او ولسی والی پاړه خپل پیغامونه او خیالات وړاندې کړي.
د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم وویل
مونږه کوشش دا کړی دا چې دا نو ټول شاعرانو باندې ترنم شاهکار باندې دا کړی دا چې دمو جای شاعر دا خلاص مو شاعر دا انحصار نسته پکې سانسور نسته پکې هر سره کوي چې هغه څه دې زړه دردي دا له اولس سره شریکي او دا چې ادي اولس وختنی دا د چارواکو سره شریکي
د یادونه ورده د نور افغانستان په شان په ورسته یو نګدی د ورسېزو کې په سویل ختیځ ولایتونو خوست کې د چنار میدان ورده کې د منیګل پکتیا کې د نختر لوګر کې د سینزلګل او په پکتیکا کې د سلیمان غر د کلنې مشایرو جوړیدل دوت شوې دي
د سینزلګل پر کلنې مشایرې تر یو بریده سیاست وزر خوړولې وو معاصر عرب مشهور شاعر نزار قبانی وای سیاسي شعر ته زور زم او نور شعرونه ماته راځي په کونړ کې هم غزلیز ماشام سیاسی رنگ خپل کړی وو د غزلیز ماشام په نوم تیر اونۍ د کونړ په مرکز کې د اطلاعات کلتور ریاست په انګړ کې مشاعره وشوه تفصیل په دې راپور کې
د مشاعره په پیل کې د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف شاعرانو او د مشاعره ګډونوالو ته خراغلاست ویلې او ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به هم د غډول مشاعرو او غونډو جوړولو ته دوام ورکړي
راغلو ملمنو شاعرانو ورونه یو جهان مننه کو چې په دغه تنگ وخت کې زمون سره شرکت وکړ او من د هغه هغه څه چې د هغه په زړونو کې دي د هغه په اذهانو کې دي د هغه په قلمونو کې دي هغه به تمنګه واورو الله دې وکړي چې مونږ هم ته یو څه حاصل کو او د دې دغه سلسله دوامدار او برقراره وساتو
ادریس واک یو والي ورورولي د نظام جوړښت د بيوسو لستونزو ځان خبرول او محروم خويند ته د حقوق ورکړه شیر کی رانغاړلی وو
لکه می جان چې اتفاق لري قام د غسوي داد اصلو مچې ګور نظام د غسوي یا بچی پول گکھنی وی دا ڈیوی تور کی پکے دخان دس پینی بنگلی شا تما کام دغسوی خوری دشرم دخپل ورور جے داد ون غختا وروری ویل چی خور ولی دی مدام دغسوی
وحدت الله انوری په خپل شعر کې ویل و چې پاکستانی ریاست په افغانستان کې د یو ځواکمن او متحد حکومت راتګ او د اوبو مهارولو څخه په ویره کې دي او تل هڅه کوي چې اوبه خړې کړي او کبان پکې ونیسي
زنوب سندو کې چې سلور ویالي او بکمیږي پنجاب کې سم سره زر خروا او کمیږي هغه به څنګه کابلیان خپل کې جوړ وزغمي د هغې کټه د څومره پښتانه کمیږي وطن ستا په جوړېدلو یو هیواد رانیږي وطن ستا په جوړېدو پکې هر څه کمیږي
په کونړ کې د ملي رادیو تلویزیون امیر سمی ولا تړون د پښتون قام له دښمنو کړی وغوښتل چې به دې غیرتی قوم سره د ښکارونو اړمولو هڅه نه کوي او د تیر انجام ته دی وګوري
د تاریخ له حافظین لری شوی چې کوم څوک په پښتانه پورې نښته نن د شاتو مچي ګرد رانه ګرځي نن د نوم زما په خپل پورې نښته تخایس د سلطنت ستنې دی ربي لیوانه ملنګ دی ور پورې نښته
خوږجبه نظم ویون کې عبد الوارث سیرت به د هغه ورځ ارمانجن چې د کډوالې او مسافرت سیلې په وطن ورالوتی ټول یاران او دوستان په وطن کې وو بندارونه به کول او په لری پرتو زنګلونو او غرونو کې به له محبت او خوت ډکه شی به تیرولې په مشاعره کې په لزګونو شاعرانو لیکوالانو ژورنالیستانو د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی وو
په دې خبرونه کې وړاندې د داسې وی ادبي غونډې راپور هم لرو چې لانه ته جوړه شوی خو په څو ورځو کې به جوړ شي او تمه ده چې د څو هیوادونو میشت افغانان به پکې برخه واخلي د شعري غونډو په دې چاپیریال کې دوه سلامت شعرونه لرو وړاندې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر د دوی په شخه اورېدلی شي خو مخکې تر دې د زړه تخچه په نوم د انځورګر شاعر نور محمد الله شعر در سره شریکوم
Thank you.
چې بیرته هغو تیرو زمانو ته ورستانه شو، دا چراغ به داسې بل هم دلته پرېږدو، هغو تیرو زمانو ته به خپل ځان دومره نږدې کړو چې خندا د ماشومتوب مو بیرته واورو. زه چې بیرته هغه وخت ته مهاجر شو چې لاستا سپینو کالیو باندې نیل نه ولوېدلی، شنو بنګړیو د شنګ شنګ خنداوې نوې لاسته کړې، په سلام به شرمېدلې او خبرې دې په ژبې لکه قند اوبه کېدلې. زه چې بیرته هغه وخت ته ورستانه شو، ما ته نه په دې کتلې ها چې تا نه پېژندلم، زما لاس کې به ګلان براشنه شوي، خوشبویانې به دې نه احساسولې. زه چې لاړ شو لکه عطر د سینځلو، هغو څانګو باندې بیا بیرته تازه شو چې ګلانې پیړۍ وشوې خاورې شوي. زه چې لاړ شو، زه چې لاړ شو، دا لکړه، دا عینکې، دا پرهیز او دا پملا کاشه عمرونه د زمان زړه تاخچه کې چیرته هیر کړو. زه چې لاړ شو، زه چې لاړ شو. وسم د پیر محمد کاروان شعر د دوی پښخ.
سپین سهار چې غږ راشي د تورې بلبلکه، چې شرنګ د بنګلو خیزي جنکی شار بی غړکه، ماشوم شم یو دا سور کارمان مزړه تراشي، د کوچو شندرا کړه کاش په خلکه وای پادکه، په پرې ګوډي پران پسې پمنډ ماشومان دی، وړې جنکې چار چا تیر ناست لنانځکې، چې هر چا وی مندلې ما خو نه دی ور بخلې، دا شپې ورځې څو برګې مردکې دی ران ورکې، د کوم تور سترګو خاطره دلته راشنا یې، د پان پر ژې ولاړې ګردې مردې ګرګرکې، په شنو جامو کې رایشه د شنو رودونو روحا، چه پتشی پسرو گلنو خڑے پڑے مجکے، کاروانا پا مزا مزا ورخیجا خدای دے ملشا، دا غرونا دا غزل چی دی چکے آسمان سکے، دا غرونا دا غزل چی دی چکے آسمان سکے.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د جهان دانش خبرندوی ټولنې له لوري د کابل په 15 حوزه کې د هیواد باګرام په نوم خصوصي شونځي کې د کتابونو نندارتون پرانستل شو. د کتابونو لنندارتونونو سره سره په افغانستان کې د کتابونو چاپ چاري ټکنې شوې دي. د دې ترڅنګ تر ډیره افغان ځوانان له مطالعې سره لیوالتیا نه لري، لامل یې څه دی؟ په دې راپور کې چې زموږ همکار بصیر الحق عادل چمتو کړی دی، د کتابونو د نندارتون ترڅنګ پکې د مطالعې په باب د یو ارواپوه خبري اوریدل شي.
لتیرو دوه نیو راهیسی د مرکز کابل په ګډون په بلابلو ولایتونو کې د زینو ټولونو په هنتونونو او اطلاعات او کلتور ریاستونو لخوا د کتابونه ولمنځل شو. په زینو سیمو کې د کتابونه په ویاړ کتابي نندارتونونو او د ډلېزي مطالعه پروګرامونه جوړ شي وو. د کابل 15 حوزې اړوند هیواد باګرام خصوصي خوونځي هم د کتابونه په ویاړ او کتابي نندارتون جوړ کړی و چې لسګونه زده کوونکو پکې برخه اخیستي وه. د نندارتون ته د جهان دانش خبرندوی ټولنې خپل بیلابیل اسلامي، ادبي، فرهنګي، اروايي، ټولنیز او سینسي کتابونه وروړي و چې په نیمه بیه پلورل. د یادې خبرندوی ټولنې مسؤل مجیب نوري ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا چې افغانستان کې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي نو په لوړ تخفیف یې کتابونه پلور ته ایښي دي. دغه راز نوموړی وایي د پخوا په پرتله د کتابونو د چاپ چارې هم ټکنې شوې دي.
د کتاب د اونۍ په مناسبت یو د خصوصي پوهنتون ښوونځی نه موږ دوی سره د کتاب د ورځنۍ نندارتون په لاره اچولی او یو تفاهمنامه مو سره لیکلی ده دوی سره چې موږ به دوی ته د کتابونه په ارزانه وړ بیه ورکوو تر څو ځوانان وکولی شي مطالعه فرهنګ پکې عام شي او مطالعه وکړي له کتاب سره د هغوی مینه او آشنایي زیاته شي. نو دا هدف وو کې موږ راغلي دلته تقریبا درې ورځنۍ نندارتون په لاره دا یوازینۍ دغه نه ده چې مطلب موږ یو مکتب سره دغه کړی موږ په نورو مکتبونو سره هم پوهنتونونو سره هم دغه لرو دغه ډول قراردادونه لرو چې هغوی سره مختلف وختو کې مختلف د برنامې دغه لرو کتابونه نندارتونونه جوړوي.
یو شب در مکتبی وویل چې تاسو کتابونه هم چاپوئ که نه دغه وروستۍ دوه کلونو کې دغه چاپ چارې لږ ټکنې شوې دي ستاسو وضعیت څنګه ده؟
بلې موږ د خپرندوی ټولنه هم ده کتابونه هم خپروو اما متاسفانه وایم په دې وروستیو دوو کلو کې موږ د کتابو د چاپ برخه ډېره کمزوره شوې ده. یعنی مخکې به موږ په حد اقل په میاشت کې دوه درې کتابو چاپولی شوی یا چاپول نو اوس دغه ډول نه شو کولی لکه مخکې مو کوم کار کاوه. نو کتابونو د چاپ دغه چې دي چارې ډېرې ټکنې شوې دي یعنی ډېرو میاشتو میاشتو کې موږ کتابونه شو چاپولی بالاخره چاپویم ډېر په تکلیف او مشکله چاپو.
افغان ځوانان تر ډیره له مطالعې سره لیوالتیا نه لري د دې لامل څه کېدلی شي؟ ارواپو او د پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی وایي افغاني کورنیو کې ماشومانو ته په کورونو کې مناسب چاپیریال نه وي برابر او د کورنۍ غړي هم دوی ته په انګیزه ورکولو کې بېغوري کوي. په ښوونځیو کې د کتابتونونو نشتون او ناسم تدریسي میتود د مطالعې لپاره د ځانګړو پروګرامونو نه درلودل او د ځوانانو لخوا د مطالعې ارزښت نه پیژندل نور هغه لاملونه دي چې د ښاغلي فضلی په خبره د لوست علاقه یې کمه کړې ده.
ډیر لږ مکاتب به تاسو پیدا کړی چې د مطالعې لپاره په خپل کلنی پلان کې ځای ولري او هغه برنامې چې دوی لري او هغه یې پلي کړي. دوم مشکل په ښوونځیو کې د استادانو د تدریس میتود ده چې متاسفانه اوس هم په یویشتمه پیړۍ کې په مکاتبو کې سنتي میتود چې صرف د پوهې انتقال ده هغوی باندې اکتفا کیږي. کتاب لوستنې او مطالعې ته کوم ځانګړې پاملرنه نه کیږي او همدارنګه د کتابتون نشتون دی. اکثرا مکاتب یا کتابخانې نه لري او یا همکوي د کتابخانو لپاره کومه ځانګړې برنامه نه لري. اصلا متاسفانه زموږ ځوانان د مطالعې په ارزښت لا نه پوهیږي او همدارنګه د مطالعې په مهارتونو باندې لا بلد نه دي ځکه چې دوی نه پوهیږي چې مطالعه څه کیږي څنګه کیږي او څه اهمیت لري او زما په ژوند باندې څه تاثیر اچوي. دریم مسئولیت چې د هغه د حکومتونو او دولتونو مسئولیت ده چې متاسفانه په افغانستان کې دا څو لسیزې حتی قرنونه جنګونه باعث د دې شوي دي چې زموږ هغه علمي بنسټونه ضعیفه شي. نو زموږ غوښتنه ده حکومتونو او دولتونو څخه دا ده او د حکومتونو او دولتونو دغه وظیفه هم دا ده چې د رسنیو د لارې عامه پوهاوی وړاندې کړي علمي مراکزو څخه حمایت وشي او همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت د پوهنې وزارت اطلاعات و فرهنګ وزارت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د حج او اوقافو وزارت چې په دې مسایلو کې ډیر ښکیل دي نو دوی د په ګډه سره دغه ستونزو ته شي کولی چې اقلا د حل لاره پیدا کړي.
د یادونې ده چې کله ناکله په ځینو سیمو کې د فرهنګي او مدني ټولنو له لورې ګرځېدنه کتابتونونه او د ډله ییزې مطالعې پروګرامونه جوړیږي چې تر څو ځوانانو ته د مطالعې او لوست انګیزه ورکړي.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي
هم کره کتنه
د جمعې پورس د می پشپش بشتمه په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري وبد ټولنې 15مه کلی سلمانزل کیږي. د دې ټولنې 15مه کال د مارچ په 1مه یعنی د نوروز پورس پوره شو. خو د دې ټولنې مشر استاد سید حسن وای چې د روشي او اختر په خاطر کلیزه څو ځندې ده. د شغلی حسن نه بوورو چې دا غونډه د جرمني په کوم شهر کې جوړه وي.
دا غونډه د غور په خار کې ده. دا کولن تنځ دی او خاطه التزمنګ د خپلوانو دوستانو یو د ودونو سالون دی او میرا باغی لطفی بازی وخت زمون کلتوري ټولنې ته هم وړیا توګه امکانات برابرې نو عمل ته کیږي.
په دې غونډه کې د اروپا له نورو هیوادونو هم تاسو خلکو ته بلنه ورکړې ده چې برخه پکې واخلي.
موږ عمومي دا اعلان ورکړې ده نو کچا وکړل شو. اگر چې موږ ته د ډنمارک نه حتی دوستانو د موسیقي پیشنهاد هم وکړل. دې غونډه کې موږ د ډاکټر صاحب ملک زی لپاره ستاین غونډه هم لرو غوښتل چې هغه ته یو سرپرایز غونډې وکړي. خو موږ په دغه سالون کې متاسفانه امکانات نه لرل. نو کېدای شي د بعض مملکتونو نه راشي. د بلجیم نه خو بیخي فکر کوم چې راځي. دا نږدو دغه نه د انګلستان نه به مخکې دوستان راتله خو اوس دغسې مشکلاتونه شته. نو زه فکر کوم چې د ډنمارک او د بلجیم او د هالینډ نه خو به راشي.
په ډنمارک، بلجیم، هالینډ، سویډن او په انګلستان کې هلته ځینې نورې ټولنې هم شته چې غونډې کوي. یعنی تاسو له دغو ټولنو سره په ارتباط کې نه یاستئ؟ یعنی دې خلکو ته په انفرادي ډول تاسو اعلان کړی چې برخه واخلي؟
موږ خو دا عمومي اعلان کړی د دې ټولنو سره. موږ ګډه جرګه لرو د افغاني کلتوري ټولنو په اروپا کې ګډه جرګه لرو. نو داسې مشخص هم څوک نه دي مجبور کړي چې د استقلال ورځې داسې غټې غونډې کې نیسو. هغې کې مشخص د دغه ټولنو نه خواهش کوو چې راشي. آمادن ته عمومي کړی دی که څوک برخه اخلي وابه اخلي ځکه چې ډیره غټه غونډه نه ده.
استاد حسن تاسو مخکې ویل چې دا غونډه مو تر ډیره د ډاکټر صاحب ملک زی لپاره ځانګړې کړې ده. څنګه د ډاکټر صاحب ملک زی لمانځنه په څه شکل تاسو کوئ په دې غونډه کې؟
هم 15 کلنې د ټولنې ده او هم د ډاکټر صاحب ویار باندې دا غیر ستاین غونډه هم ده. تاسو ته معلومات دی یا به نه؟ ډاکټر صاحب اکرم ملک زی مخکې د دینه چې د ټیپ ډاکټر شي د دلتا آلمانی ژبه هم لوستې ده. په دې حساب دې هم یو خوون کې او ژبه هم ده. د څو کال مخکې آلمانی پښتو ډکشنری تقریبا زر صفحې ډکشنری ولیکله. اوس سمو د مخکې ډاکټر صاحب آلمانی پښتو ګرامر تقریبا 800 صفحې ولیکله. نو ډاکټر صاحب د دې مستحق دی چې دا وستایل شي.
په دې کې شک نشته چې ډاکټر صاحب بلګزی ډیر کار کړی دی. د ډکشنری تالیف په خپل د اکیډمیو کار وی او د پیاواز سر باندې دومره لوی ډکشنری چمتو کړی دا. او همدارزه ګرامر ته تاسو اشاره وکړه. د کلتوري ود ټولنې په پتیرو کلونو کې ځینې کتابونه چاپول. څنګه تاسو برته د سیت نیت لري چې ځینې کتابونه خبره کی؟
مونږ تقریبا تر 2012 کال پورې مونږ وکړې شو چې کتابونه چاپ کو. او حتی د څه کال هم و چې مونږ په کال کې یو لوی غونډه د علمي سیمینار او چې جشنی برخه به هم لرله. کله به د استقلال ورځ او کله به نور د ملي ورځ وي. نو دا غیده پارم تقریبا هر کال لسینواله کتابونه چاپول. اما متاسفانه وروسته زمونږ د سماجی مشکلات پیدا شول. بعضی دوستان نور مملکتونو ته لاړل یا خپل تعلقات بانکی زمونږ سره قطع کړل. مقصد په شکل د اشکال او زمونږ سره لکشانه مادي امکانات کم شول. اما د نیک امر وس ډاکټر صاحب زرین انزور چې آلته خپل ډاکټورا هم دفاع کوله په دغه وخت کې د موقع نه په استفاده تقریبا د شپږ جنواله چې خپل زیاتره د دلی کني دي. دا هم د ټولنې او د بعضی دوستانو په کومک باندې چاپل چې په دې حساب مونږ په نیک پالنې سو چې ان شاء الله د انزور سره په دغه اقدام په بیرته هغه څه چې زمونږ په پلان کې وو تاسو ته معلومه ده چې وس هم شرایط فرهنګي شرایط په وطن کې ډیر ګډوډ دي.
استاد حسن لکه څنګه چې تاسو د انزور صاحب کتابونو ته اشاره وکړه د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام کې مول انزور صاحب سره د دوی په جنو تازه چاپ شوی کتابونو مخکې خبرونه کې خبرې کړې وي، لیکن دغه د کتابونو د چاپ دود د دې لپاره چې نن سبا په افغانستان کې هم کتابونه کم چاپیږي او د کتاب چاپ ډیر کم شوی دی، فکر نه کوي چې د کلتوري ودې ټولنه که د اړخ ته توجه لر زیات کړي په یو شکل باندې هغه مکسان چې تاسو مخکې وویل چې ارتباط مو سره قطع شوی دی، دغه ارتباطات راټینګ کړي او بیرته د کتابونو چاپ ته مخه کړي، په کار نه ده چې دغه برخه ته توجه زیات شي؟
بله شکه، بله شکه، به با تاسو زمون په وینا کې دی زمونږ د پنځه کلنی هم په دې خاطر هم تجدیدلو چې مونږ په دې کې د ټولنې هغه څه مشکلاتونه چې را پیدا شوي وو او مونږ ونه شو کړی هغه څه چې مونږ مخکې کار کاوه هغه وکړو. نو ستاسو د خبرو په تایید چې یو په افغانستان کې ډېر ضرورت دی، اوس دلته هم المان ته هم ډېر فرهنګي او د مدني ټولنو با تجربه کسان راغلي دي، نو زمونږ خواهش به معکوس هغو ته هم دایي چې زمونږ سره په دې ټولنه کې او هم چنان ځوانانو نه به دا خواهش وي چې مونږ سره په دې ټولنه کې برخه واخلي، غړیتوب ورکړي او بس په نو ورکړي دې ټولنې ته، ځکه چې بیر دې نه چې زمونږ غړي زیات شي، زمونږ غړیتوب ونډه زیاته شي، یو څوک بس په نو کې ټولنه د بل ځای نه کم امکانات متاسفانه نه لري. نو په دې خاطر بالکل بالکل به وروسته زما په وینا کې هم تاسو کې نه چې زمونږ خواهش به د څوک چې دلته راغلي دي ونډه کې اشتراک کړي، دا به چې زمونږ هغه مشکلات چې را پیدا شوي دغه د انزور صاحب کتابونه په دیکھبال ونیسو او بیرته هغه څه چې مونږ پخوا کول هغې ته دوام ورکړو.
د ښاغلي حسن څخه مننه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د موزیم نړیوال ورځ په نړۍ کې ځینې نړیوالې ورځې لې ویلوې پیښو وروسته هر کال منځل کیږي. د موزیم نړیوال ورځ بیا داسې نه ده، تر نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته د موزیم پر اهمیت ملګرو ملتو غونډه وکړه. بیا ولس کاله وروسته یعنې له نن شپږ څلوېښت کاله مخکې د موزیم لومړۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. تر دې را وروسته د می پاتلسم ورو ورو موزیمونو ته په نړیواله کچه پاملرنه زیاته شوه. څوارلس کاله مخکې د نړۍ تر نوي په ډیرو هیوادو کې دا ورځ تجلیل شوه. همدا شمیره هم ورو ورو پسې لوړه شوه. له نن اته کاله مخکې د نړۍ په یو سل او څلوېښت هیوادو کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې. سږ کال د می اتلسم په کابل کې د ملي موزیم دننه غونډه جوړه شوه او دا ورځ ولمانځل شوه.
کابل کې د ملي موزیم په ودانۍ کې د موزیم د نړیوالې ورځې په مناسبت مس عینک آثار هم نندارې ته وړاندې شول. د ملي موزیم مشر عین الدین صدقت وویل
موږ تر 5000 قلم ډیر آثار د لوګر له مس عینک څخه د کابل موزیم ته لیږدولې دي. په دې سیمه کې لا هم تاریخي آثار شته او ټاکل شوی دی چې دا آثار هم ملي موزیم ته انتقال شي.
د افغانستان د تاریخي آثارو د سپړل لپاره نمړی زله په 1920 میلادي کال کې د فرانسې او د افغانستان د هغه وخت د پادشاه امان الله خان ترمنځ تړون لاسلیک شو. فرانسوي لرغونپوهانو له کابل سره نږدې په باګرام کې کیندنې پیل کړې چې دا سیمه بیا د باګرام په خزانې مشهوره شوه. په همدې وختونو کې د ننګرهار له مرکز جلال آباد سره نږدې د اډې په سیمه کې بودایي عبادت ځای پیدا شو. د دغه سپړنو لاسته راوړنې د کابل موزیم او پاریس موزیم ترمنځ وویشل شوې. په دغه اثارو کې بودایي یونانی هنري اثار شامل و چې د بودایي هندي کلچر او د 322 او 323 میلاد مخکې یونانی اثارو بیلګې لرلې. په افغانستان کې لرغونی بودایي آثار د 400 میلاد مخکې پیړۍ د نړۍ په بودایي آثارو کې به ساري ګڼل کیږي. له 1922 میلادي کال څخه نیولې تر 80 لسیزې پورې چې د شوروي اتحاد ځواکونه پر افغانستان یرغل وکړ، د کابل په موزیم کې 100,000 قلمه آثار خوندي شوي وو. خو د نویومې لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال موزیم سخت زیانمن شو او د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر پای وروسته د موزیم چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې شاوخوا 40% آثار پاتې دي. د طالبانو تربیه واکمنۍ مخکې په 2 لسیزو کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو د افغانستان د موزیم هغه آثار بیرته د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل چې په هوایي ډګرونو کې یې له قاچاقوړونکو نیولي وه.
د موزیمونو له همدې راپور سره د آزادي راډیو مجلې د خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. شدی وي
raza